السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی وایي طالبان چې تر ډیره د لویدیځو قدرتونو لخوا منځوي شوي هڅه کوي د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. دغې ډلې په یوه نوي راپور کې چې نن خپور کړی دا مسأله چې د چین، پاکستان او ایران په څیر د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره څه ډول تعامل کوي څېړلې. د دې بروکسل میشتې ډلې څېړونکی ابراهیم باحث وایي د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نه لري. د ښاغلي باحث په وینا د دې نفوس په نتیجه کې کیدای شي د ښځو او نجونو په ګډون د زیانګال افغانانو د ژوند په شرایطو کې د پام وړ ښېګڼه راشي. دا راپور داسې مهال خپرېږي چې د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د ابتکار تر عنوان لاندې د یو کانفرانس کوربه و. په دې کانفرانس کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل په لټه کې دی او له هیڅ اړخ سره تقابل او ټکر نه غواړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي سږ کال په پام کې لري چې په افغانستان کې سلګونه زره ماشومانو او د ټولنو غړو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي. د یونیسف د افغانستان څانګه نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر افغانستان د نړۍ هغه هیواد بللی چې تر ټولو ډیرې وسلې پکې دي. یونیسف ویلي په روان 2024 کال کې به 3,000,000 ماشومانو او عامو خلکو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو پوه شي چې څنګه کولی شي له جګړې پاته د چاودیدونکو وسیلو له مرګ ژوبلو ځان وژغوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د لړم د میاشتې په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له دریو دوه برخه ناچاودیدونکي توکي او ماینونه لري او هره میاشت 80 تنه چې ډیری ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له امله یا مري او یا هم معلولیږي. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو ادارې خپور کړی راغلی چې د کابینې په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې ټول اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د راپورونو له مخې تیر کال څه باندې 850 افغان بندیان د ایران لخوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا د سلواغی په لومړۍ نیټه راپور ورکړی چې د ایران د قضا چارواکو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له پلاوي سره د بندیانو د انتقال په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت تایید کړي چې په ایران کې شاوخوا 2000 او په پاکستان کې شاوخوا 6000 افغان کډوال په محبسونو کې اوسیږي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس کالبان محکوم کړل. محکمه د دوی د دولت د دوی د دولت د محرم اسناد په افشا کولو مجرم وپیژندل. د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاري وایي چې د محکمه حکم نن د راولپنډۍ په یو محبس کې اعلان شو. جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. متحده ایالاتونو د خپل هغو دریو سرتیرو نمونه اعلان کړل چې په اردن کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی او واشنگټن یې پړه پر ایران پلاوه وسلوالو اچولې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کلن کینیډي لارډون ساندرز شامل دی. یو بل سرتیری 26 کلن ویلیام جیروم ریورز او دریم نوم د میرمن بریونا الکساندریا دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حملې غچ به واخلي. پینټاګون ویلي چې په دې برید کې د تهران پلوي کتاب حزب الله ډلې د لاس نښې ښکاري. د امریکا دفاع د وزیر لیوډ آسټن پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړه چې ویلي وو د دې بی پیلوټ الوتکې د برید له تنظیمونکو سره به حساب کتاب وکړي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه بې بنسټه بللې دي. او د اوکراین پوځ اعلان کړی چې نن سهار وختي د روسیې د 15 بی پیلوټ الوتکو له ډلې 15 ویشتلې او راغورځولې دي. دا تر دې ساعت د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. افغانستان د فساد له اړخه تیر کال 12 درجه شاتګ کړی. دا د رونټیا نړیوال سازمان د راپور موندنی دي.
طالبان د دې داوا نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد لمنځه وړی دی او دوی په کې دخیل نه دي. اوس هم فساد شپې اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي.
دا راپور په څه معنا او د طالبانو حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي؟ په دې اړه د چارو دی وکتونکي نظر هم را اخلو. نن د ازادي راډیو تلویزیون ساته خبرونه یو کلن شوې. خلک ولې ازادي راډیو اوري؟
زما په ژوند کې د ازادي راډیو ډېر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډېر مخخېږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکو پاتې شم. ازادي راډیو د روحیه د انګیزه راکړې ده چې زه خپل ژوند کې که څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکم.
او د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنئ. راځو د سر راپور ته. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی. د دې سازمان نوی راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پرتله افغانستان د شفافیت له پلوه 12 درجې شاته تللی دی. د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه کې ډنمارک او زلبیا د نړۍ تر ټولو شفاف هیواد بلل شوی. جزئیات د امید زهیرمال په راپور کې.
د روڼتیا نړیوال سازمان نوی راپور ښیي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان په راپور کې چې نن یې خپور کړی، افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه د 100 نمرو په اخیستو 122 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2022 کال په راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې له فساد سره د مبارزې له اړخه 155 هیواد و، خو په 2023 کال کې 144 او 2020 کال کې 115 ځای درلود. د شفافیت نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په ټوله نړۍ کې اداري فساد مخ په ډېرېدو دی، خو یو شمېر هیوادونو بیا د دې پدیدې د کنټرول لپاره ښه ګامونه پورته کړي دي. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ د نړۍ 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره د حکومتونو هلې ځلې ارزوي او دا راپور ښیي چې د تیر 2022 کال په پرتله د طالبانو په حکومت کې اداري فساد د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ادعا کړې چې دوی د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي. خو یو شمېر افغانان بیا وایي په ادارو کې عدم شفافیت او اداري فساد لا هم پر خپل ځای دی. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دې دعوه نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي. په مقررو کې د خلکو نه دوی پیسې اخلي، د کوچنیو او د لویو کاروباریانو نه دوی اوس هم پیسې اخلي، په ګمرکاتو کې اوس هم فساد شته.
د کابل یو بل اوسیدونکی بیا وایي اداري فساد تر دې کچې دی چې طالب چارواکي د مرستندویو یا ادارو په مرستو کې هم لاس وهنه کوي.
وړاندې هم چې کومې مرستې افغانستان سره کېدې لږې به یې خلکو ته رسېدې، اوس دوی هم هغوی ټولې حیف و میل کوي. خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د روڼتیا نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې داسې مهال د شفافیت د کمیدو راپور خپریږي چې د همدې سازمان د راپور پر بنسټ د افغانستان ګاونډی پاکستان توانېدلی چې د تیر کال په پرتله ښې نمرې واخلي او له 140 څخه 133 ځای ته پورته ولاړ شي. خو په راپور کې بیا راغلي چې ایران 2 نمرې ښکته تللی او له 140 درجې ته رسېدلی دی. تر څنګ یې په راپور کې د افغانستان 2 نور ګاونډیان تاجکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه یاد شوي چې په درجه کې له افغانستان سره برابر خو په شفافیت کې لږ څه ښکته دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې ډنمارک او زلبیا د 90 نمرو په ترلاسه کولو د یاد نوم لړ په سر کې ځای لري. فنلند بیا 2 نمرو په ترلاسه کولو دویم او نیوزیلند د 15 نمرو په ترلاسه کولو دریم ځای خپل کړی دی. خو سومالیا بیا د 11 نمرو په ترلاسه کولو لکه د تیر کال په څیر د شفافیت له پلوه تر ټولو خراب، یعنی 180 مقام کې ده.
ومریدل چې د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی. د دې سازمان نوی راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پرتله افغانستان د شفافیت له پلوه 12 درجې شاته تللی. دا راپور په څه معنا او د طالبانو لپاره یې پیغام څه دی؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش را سره سټوډیو ته وصل دی. استاد محترم، ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې د راپور دا موندنې څومره د اعتبار وړ دي او په څه معنا کېدلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. فکر کوم تحقیقات په درې ډول اثر سره کیږي. اول، تحقیقات چې دی هغه مصاحبوي شکل ده چې د مصاحبه په ترڅ کې سمپلونه اخیستل کیږي او یو جنبه د تحقیقات نسی نسبت نفوس ته. دوم، تحقیقات د منابع یا د کتابو یا د احصائی په اساس باندې ده چې د مختلفو ماخذونو څخه استفاده کیږي او تحقیقات تر سره کیږي چې د تیر کال په پرتله په دې موضوع څنګه څومره کمواله راغلی. دریم ټول تحقیقات انټرنیټي تحقیقات دي چې هر څوک د خپل ایدیالوژي پر بنسټ باندې خپل تحقیق ګوګل ته یا مثلا نورو ویب سایټو ته اپلوډ کوي. دا درې ډول تحقیقات موږ له روزنه پیژم چې د نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان د کومو تحقیقاتو څخه استفاده کړي ده چې افغانستان دولس درجه په شفافیت نه شفافیت تورن سوای او ورته ویلي دي چې دوی په اداري فساد کې دولس درجه ارتقا کړي ده او په مالی فساد ککړ هیواد ده.
بله، او استاد محترم، تاسو څه فکر کوئ ځکه افغانستان کې چې د نړیوال بنسټونو فزیکی حضور نه لري، د طالبانو حکومت د نړیوالو یا د نړیوال ټولنې له خوا تقریبا په یو ډول منځوي شوی دی، تاسو څه فکر کوئ چې دا د نړیوال سیړنې څومره د باور وړ کېدلی سي که هر میتود نه دوی کار اخیستی؟
زه فکر کوم چې دا رقم سیړنې بدون لده چې یو افواهات وي خلکو ته او نړیوالو ته تشویشونه پیدا کړي او زهرجن اطلاعات خپاره کړي او نظام کمزوري وشي او د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او خپل نامشروع سیاسي اهداف ته ځان ورسوي او ماته یو تشویش را خلق کړي چې تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوئ چې هغه د ټول آینده نسلونو لپاره یو فساد کړکیچنه جزیره ده او همدارنګه هیغو کسانو ته زمینه همواره کې بیا د قدرت چې په افغانستان کې په فساد ککړو او اوس په مختلفو هیوادونو کې ناست دي او دا امکان هم لري چې د ځینو فشارونو او د مالی فساد له امله داسې څېړنې نشر سي او هغه هم ټول افغانان د اقتصاد په برخه کې تشویش باندې مبتلا کړي.
بله، تلاش صاحب، موږ چې له یو شمېر افغانانو سره هم خبرې کړي، تاسو د غراپور هم واورید، افغانان هم وایي چې طالبان ځان له فساد مباره نشي ګڼلی. د طالبانو په حکومت کې هم فساد ستا په یو ډول سره په غیر مستقیم ډول په ځینو ادارو کې پیسې یا رشوت اخیستل کیږي یا هم واسطه چلیږي. فکر نه کوي چې همدا هم د اداري فساد هغه تر ټولو د پام وړ بیلګې دي؟
ګوري، که پخوانی حکومت د وسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی ده، په دا خاطر چې موږ په داخل د افغانستان کې اکثریت اداراتو ته ورځو او د مختلفو پروژو نه هم کتنه کوو او د چارواکو سره غږیږو، په دا خاطر چې د پروژې اهمیت او د پروژې آینده د افغانستان په اقتصاد پورې تړلې ده، نو ما ته لازمه ده د یو اقتصاد د شاګرد په صفت باندې چې زه د مختلفو پروژو او د سیمو خلکو سره په شفافي توګه وغږیږم، ورته ووایم چې آیا په دې کې فساد څومره ده، په دې کې مثلا واسطه څومره چلول سوی، په دې کې به داسې نه وي چې د یو انجینر په ځای به یو مازن د جومات راغلی وي او داسې نورې خبرې. نو تاسو باور وکړئ زه له داسې مسایلو سره ډیر کم مخ سوایم او اکثریت د داسې پروژو شفافیت رونتیا رامنځته کوي. زه څو بیلګې درته ویلی سم، دا د معدنو د دوطلبي چې د پنشیر په زمرودو پورې تړاو لري، دا یوویشتمه کڅوړه ده چې په نړیوال او سیمه ییز بازار کې آزاد دوطلبي ته ایښودل کیږي او هر چا چې لوړ قیمت حکومت ته ورکوي په هغه باندې پلورل کیږي. دا یو بیلګه ده چې زه هم څو دوطلبیو ته ورغلم او ګډون مې کیو کدی او ګډونوال په صفت باندې. دومره بیلګه به تاسو ته واضح ویایم، هغه معدنونه چې په قرارداد ورکول کیږي د تالاو برخک څخه رانیولې تر د نفټو تر دوباره پروسس سپوري او همدارنګ لېغنه رانیولې د مالګې تر معدنه پورې لېغنه رانیولې تر د پکتیکا په یو څاګانو باندې چې نفتی
نو تلاشه فکر کوونه چې فساد په ټیټه کچه موجود دی. تاسو ویل چې د جمهوریت په مقایسه فساد کم سوی، یعنی دا کوم فساد چې موجود دی دا په ټیټه کچه کې دا عام کسانو سره کار دی ورسره، یعنی د سیداری چې مثلا د پاسپورت اداره، د تذکرو اداره یا مثلا محاکمو کې، یعنی لا هم په ټیټه کچه پاتې دی. په لوی پروژو کې تاسو مونږ نه دا خی چې د فساد کچه نشته، فساد کچه کم شوه
دقیقاً، یعنی زه د ډاټ درته ویلای سم په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې او د مالیاتو پر راټولولو تر متوسطه حد پورې فساد بیخي صفر ته راټیټ شوی، اما په ټیټه کچه باندې یو څه ناڅه هم موجود ده چې د غو د اصلاحاتو لپاره ضرورت اساسي.
کور ودان ډیره ډیره مننه. سلامات اوسئ. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاشو چې له ازادۍ راډیو سره یې د روڼتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو شوشو پروګرامونه جوړوله، که وزارت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو.
ازادي رادیو ماشاالله هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندې غونډې ده.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
له اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره له اوریدونکو سره
اوریدونکو وروسته به واورئ چې د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاسلس کال باندې محکوم کړي دي. خو اوس هم یوې بلې کورنۍ موضوع کې تمکیګو په کابل کې د طالبانو د حکومت په بلنه جوړه شوې غونډه پرون پای ته ورسیده. که څه هم د دې غونډې له جریانه ډیر معلومات نشته، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د غونډه بریالۍ بللې. د دې وزارت ویاند د هند او اندونیزیا د استازو له قوله د دې غونډې په اړه مثبت خبرې نقل کړي. تفصیل له احمد تکلاو.
په کابل کې د طالبانو د حکومت له خوا را بلل شوی پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید، خو له دې غونډې څخه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات ترلاسه نشول. په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا 11 هیوادونو استازو یا سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د ښاغلي متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکز و. هغه د خپلې وینا په پیل کې د دې کانفرنس له جوړولو څخه د خپل حکومت پر هدفونو رڼا واچوله.
د سیمه ایزو ګډو ګټو پر بنسټ د سیمې په کچه د تعامل او همکارۍ د لارو چارو ارزونه په سیمه کې له بالفعلو او بالقوي ګواښونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل رامنځته کول، د نرم او سخت اتصال لپاره هڅې چې د سیمې د ټولو خلکو لپاره د سیمه ایزې اقتصادي پراختیا باعث شي، پر سیمه پچیر بیا پر افغانستان د لکی دلو بندیزونو د لمنې د ټولولو لپاره همغږي او د یو بل د بومي او دودیز پرمختګ او د حکومت ولای د بڼو انتخاب ته درناوی کول.
د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان ګاونډیانو په تیره ایران او روسیې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نور هیوادونه دي په دې چاره کې لاسوهنه نه کوي. د پرونی غونډې له جریانه ډیر جزیات رسنیو ته نه دی راوتلی، خو د ایران ارنا خبری آژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي سیمه ایزه کتنه افغانستان په یو اغیزمن نړیوال لوبغاړي بدلولی شي او به کولی شي چې د موثرو نړیوالو اړیکو په مدار کې ځای ونیسي. مخکې ویل شوی و چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیانو او روسیې استازي برخه واخلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه د لیکنو په یوه لړۍ کې د هند او اندونیزیا د استازو د ګډون یادونه هم وکړه. هغه د هند استازي له قوله لیکلي دي چې هند د افغانستان په باب په نړیوالو او سیمه ایزو ابتکارونو کې فعال ګډون کوي او د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې نتیجه یې په افغانستان کې ثبات او پرمختګ وي. زیا احمد تکل همدرز د انډونیزیا د استازي له قوله لیکلی چې انډونیزیا غواړي د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې فعال برخه وګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له نږدې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم د نجونو او ښځو د کار او تعلیم او د بشري حقوقو د ستونزو له کبله د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کابل کې د طالبانو د حکومت په نوښت کانفرنس داسې مهال پای ته رسیږي چې ټاکل شوی د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یو بل غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د افغان میرمنو په ګډون د مدني ټولنو یو شمیر استازي ګډون وکړي.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
وسم ورځوی وي سیمایي موضوع ته د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه پلاس لاس کاله باندې محکوم کړل. محکمه خاغلی خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د ګوند مرست د دولت د محرم اسناد په فشا کول مجرم او پیژندل. تفصیل په دې راپور کې
د محکمې ځانګړي قاضي ابوالحسنات ذوالقرنین د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د محکمې له څو غونډو وروسته د همدې زندان په ودانۍ کې اعلان وکړ چې په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال دواړه په لس لس کاله بند محکوم شوي دي. د محکمې نننای حکم له هغو محرمو ډیپلوماتیکو اسنادو سره ارتباط لري چې عمران خان په 2022 کال کې وروسته له دې چې لوا کلر شو په یو لوی غونډه کې افشا کړل. عمران خان ادعا وکړه چې د لری کې دو دلیل د پاوز او متحده ایالاتونو ترمنځ همغږي اقدام و. امریکا او د پاکستان پاوز دواړو دا ادعا رد کړې ده. دا اسناد رسنیو ته نه دی راوتلی خو ظاهرا په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د مفاهمې اړوند مکتوبونه دي. تحریک انصاف ګوند ژمنه کړې چې د دې حکم پر وړاندې به ودرېږي او هیله څرګنده کړې چې د محکمې حکم به وځنډېږي. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجوټا پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د محکمې دا غیر قانوني حکم دوی ته د منلو وړ نه دی او پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. چارواکو هم ویلي چې عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی کولای شي د استیناف غوښتنه وکړي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې لواکل لري شو اوس مهال د فساد په یو جلا قضیه کې د هابس درې کلنه دوره تیروي. خغلی خان د همدې قضیه لکبله لالمخ کې د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې لګډون څخه به برخې شوی دی. خدا به د هغه لپاره یو بل سیاسي ضربه وي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه عمومي انتخابات کېدونکي دي. عمران خان ته که څه هم پر روانو انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ورکړل شوی خو د کرکټ د پخوانی ستوري لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه پر روانو انتخاباتو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اصلي سیاله بلل کیږي. خغلی شریف چې مخکې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي د اکتوبر په 21مه له جلا وطنۍ څخه خپل هیواد ته راستون شو او په لاهور ښار کې په یو لوی غونډه کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته د ازادۍ رادیو د څلوري ساته کې د یو کلن د یو کال پوره کېدو په اړه تفصیلي راپور لرو. د ازادۍ رادیو څلوري ساته کې یو کال پوره شو د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ صفې بند کړې. خو د 2023 کال د جنوري په 13مه نیټه یعنی پروسه کال په همدې ورځ د ازادۍ رادیو خبرونې د مواسق معتبر او بې پلوه خبر رسونې په هدف په پښتو او دري ژبو څلوروش ساعت شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې د واوریدونکو په غږ سره پیلېږي.
موږ چې دا اوس کوم کارونه کوو په بزګری کې مثلا دا مو دغه پروګرامونه اوریدلې دي. د ازادۍ رادیو د طریقه څخه څو پروګرامونه جوړوله که وزارت په بخښ کې وو که د صحت په بخښ کې وو یا مثال په نورو بخښو کې وو د بیا رغونې وو.
دغه شاو خوش په تکلان کندهارای بزګر وای چې د خپلې بزګرۍ د واده لپاره یې له ازادۍ رادیو ډیر څه اوریدلې او په خبره یې ژوند ورسره بدل شوی. ځوان نسل په تیر بیانجونی د ازادي رادیو د اوریدونکو ډیره برخه جوړوي.
ازادي رادیو تقریبا ډیر وخت نکېږي چې سلسله خبرونه کوي، نو د ازادي
کولا شیرزاد وای لتیر شاو خواتو کلن راهیسه ازادي رادیو اوریاو په خبره یې ل ازادي رادیو یې ډیر څه کړی.
انټرنیټ دلاره ز تعقیبوم زکه چې ډیره مفیدی برنامه وړاندې کوي، ډیره یو خپ پروګرامونه وړاندې کوي. زه به درته دومره وایم چې زما په ژوند کې د ازادي رادیو ډیر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي. البته د دې لپاره ډیره مخخیږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکو پاتې شم. هغه دا چې زه په خپل په ژوند کې یعنی ډیر ستونزې مشکلات لرم، ولې ماته ازادي رادیو د روحیا د انګیزه را کړی دا چې زه خپل ژوند کې که څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکم.
ازادي رادیو یوازنی خپلواکه نړیواله رادیو ده چې شپه او ورځ په افغانستان کې له سانسور پرته خبرونه کوي. له تیر دوه سیزو راهیسې میلیونونه کسان په افغانستان کې ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ سپې بندې کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13 نیټه د ازادي رادیو خبرونه د مؤسسې معتبر او بې پلوه خبر رسونې په هدف په پښتو او دری ژبو څلروش ساته شوه. قاری محمد ایوب پښتون چې 95 کلن دی وایي چې له تیرو څخه باندې شلو کلونو راهیسې ازادي رادیو اوري.
تومره په ساحت د ژبې چې زلرم دا د ازادي رادیو په لکه چې موږ ته نه پکان جوړ هغه پروګرامونه چې په ازادي رادیو کې خبريږي او مشل کیږي هغه عوام خلکو ته څه کوي. موږ علما او د رادیو ازادي څخه ډیر پرهنګ شل کړی دی، یعنی معنا دا چې د میراث مسایل راغلي دي په تاسو په درامو کې. موږ تجربه ځینې اخیستې ده بګا با وجود دي چې عوام نه یو، موږ علما یو، خپل ځان ته یو شی وایو په نامه، ولیکن موږ سید رادیو ازادي څخه ډیر ذکر کړی دي د بشر حقوق په اړه کې، د خپل حقوق په اړه کې.
طالبان خپل محدودیت یوازې پر رادیو وازه نه کړ، بلکه دوی هڅه وکړه چې زموږ وی پانه ته د مینوالو لاسرسي بند کړي. خو که تاسو په افغانستان کې د فلټر ماتونکو اپلیکیشن لاري په وړیا توګه زموږ وی پانه ته لاسرسي موندلی شي، دغه اپلیکیشن لینکونه زموږ پر فیسبوک او ټویټر پانه کې موندلی شي. د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره سره ازادي رادیو د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو اړوند مسلو په خخته دوام ورکړی دی. هغه مسلې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر محلي رسنۍ د طالبانو د حکومت له ویره په اسانه په خخته ځړه نه کوي.
لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د اسفالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې ځانمن.
ازادي رادیو لړن افغانستان موسسې سره په همکارۍ تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو خبرونه هم لري. د زده کړو دا پروګرام د هغو نجونو لپاره دی چې د طالبانو د حکومت پر اتاق سره یې د خوندزیو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې د نن محلي رسنۍ د سندرو خبرېدو منه شوې، خو د سندرو مینوال بیا د ازادي رادیو په سندریزو خبرونو د موسیقي تند ماتوي.
خو راځي خبرونه دی لطیفي عزیزي په غږ لدی سندري څخه پیل کړو.
د ازادي رادیو خبريالان په افغانستان او بهر کې لستونزو او ننګونو سره سره ټولو ژورنالیستیکي معیارونو ته په پام فعالیت کوي. خبريال او د نای په خوانی مسول ظریف کریمی د ازادي رادیو د کارونو په اړه داسې نظر لري.
رادیو ازادي در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی،
ازادي رادیو د دې ترڅنګ چې نړیواله او ملی رادیو ده، څلور بیر ساعت خبرونه لري او له هرې لارې د لاسرسي وړ ده. ازادي رادیو توانېدلې چې خپل بی طرفي او توازن وساتي او منظمه تګلارې لري. دا رادیو د ژورنالیزم د حاکم اصولو پر بنسټ فعالیت کوي. دا هغه د پام وړ ټکی دی چې د یو مسلکي کس په توګه احساسوم. زه باور لرم چې همدا خپلواک، آزاد، متوازنه او له پالیسۍ سره سم به د رادیو پر مخ ځي.
کله چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15 بیا وخت ورسېدل، د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا پر آزادو رسنیو یې بندیزونه ولګول. د بی پول خبريالانو د راپور لمخې افغانستان په تیر 2020 کال کې د بیان ازادۍ له اړخه د 180 هیوادونو په ډاله کې 125 ځای خپل کړی. افغانستان په 2020 کال کې د هیوادونو په ډاله کې 122 ځای درلود.
د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره
له اوریدونکو سره.
د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی وای چې طالبان تر ډیره د لویدیځو قدرتونو له